السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خرغلاست وایم د دغه پروګرام مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په خپلو څرګندونو کې داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناکه بللې ده او تمه ده له سبا ته د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجو د حل کمیسیون خپل کاري نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویل دی چې داعش یو ډیر خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویل د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. او د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. پوره خبرنواری په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطرناکه ده. سکاټ میلر نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن it's dangerous again when you start talking about
daesh yow der khatarnak sazman dai dai che daesh pa afghanistan ki na balki da toli simi da amniyat la para tahdid pesh kray dai khos kat miller dad war kray che da afghanistan amniyati zu akuna aw da nato po mushri da ghus natar mamuriyat ba pur daesh د daesh pur zat pur mubarizat tamarkuz lari aw pur da gadala bandi ba fishar rawali دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي په افغانستان کې په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتینکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. بورتینکوف نن په تاجکستان کې دا خبرې کړې. هغه ویلي چې د داعش سره تړلي نږدې 15,000 وسلوال په دغو ولایتونو کې چې د منځنۍ اسیا له جمهوریتونو سره ګډه پوله لري فعال دي. اسوسییټډ پرس اژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د اژانس ویلي چې د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. روسیه د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو کې پوځي اډې لري. دا اول وار نه دی چې روسیه په افغانستان کې د داعش فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. اسوسییټډ پرس د یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې مسکو په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمېر په اړه مبالغه کوي او په دې ډول د طالبانو سره د خپلو اړیکو د توجیه کولو هڅه کوي، خو روسیه له طالبانو سره د اړیکو درلودل رد کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د انتخاب سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی ویلي چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه اوج ته رسیدلي دي. د رایو اخیستلو تر یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د دغې جرګې د رئیس پر ځای انتخاب شو او د هغه په مقابل کې کاندید کمال ناصر اصولي مخالفت وکړ. تر هغه وروسته یو پلاوی ته وظیفه وسپارل سوه چې دا مسله وڅېړي، د ولسي جرګې آرشیف وګوري او د ولسي جرګې د نورو مشرانو د انتخاب لپاره د رایو بهیرونه وڅاري او د خپلې ارزونې رپورټ ورته وړاندې کړي. د غپلای ویلی چې سبا به خپل پریکړه د جرګې په مجلس کې اعلان کړي. د ورزګان د امیر اختیار ریاست تقریبا یو تن زړې او تر تاریخ تیر سوی دواوی وسوځولې. چارواکو نن ازادي راډیو ته ویل چې دواوی له بازار راټولې کړې. د ورزګان د ولایتي روغتون مشر امین الله توخي ازادي راډیو ته ویل
هغه څه چې د دغه خود سره تداوی سره دغه سوي یا د غیر مسلکي ډاکټرانو د خاص خودي ته د دوای ورکول سوي سره او دی هغه حالت رسولي یا مړی مشتراوي او یا د مرګ پر حالت باندې شفخانه ته راځي سره.
د افغانستان په بازارونو کې د زړو او د استعمال تر ټاکلي تاریخ د 1300 دوا او ستونزه لډيري مودې راهیسي په رسنیو کې مطرح کیږي. د نیوزیلند پولیسو د هغه هیواد په کرایست چرچ سیمه کې پر جماعتونو د حملې مسؤول رسمن په تروریزم تورن کړ. په کرایست چرچ کې حملې د مارچ په 15 وشوې. حمله و سپین پوستی استرالیایی وګړي چې برنتن تارنت نومیږي کړی وې. هغه په 150 مواردو کې په قتل او په 90 مواردو کې د قتل په حادثه تورن دی. دغه وګړی به د جون په میاشت کې محکمې ته ودرول سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې باید ورکول سي. د واشنگتن او تهران روابط تیر کال چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره لا ټمی موافقې ووت خټه شول. د ایران او نړۍ د یو شمېر سترو قدرتونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې موافقه شوې وه چې ایران به د اټومي پروګرامونو د محدودولو په بدل کې له ډېرو اقتصادي بندیزونو خلاصېږي، خو په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ دومره زیات شوی چې حتی د جګړې امکان تر بحث لاندې دی. حسن روحاني پرون له 1980 تر 1980 د عراق او ایران د خونړۍ جګړې یادونه وکړه. هغه مهال د جګړې عالي شورا ته صلاحیت سپارل سوی و چې د نورو ادارو له دخالته پرته د جګړې او اقتصاد په چارو کې پریکړې وکړي. دا خبر د ایران خبری آژانس ارنا خپور کړی دی. او د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسون نن وویل چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ولسمشر یوکو وودودو 55.5% رای ګټلی او بریالی دی. وودودو خپل رقیب پرابو سوبیانتو ته چې یو متقاعد جنرال دی ماته ورکړې ده. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 د جمهوري ریاست انتخابات وشو. د انتخاباتو رسمي پایلې باید سبا اعلان شوې وای.
فرشته جلال زیوه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړه.
Daesh is a very dangerous organization.
Daesh ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په اړه کې خبرې کوو، د افغانستان لپاره خطرناک دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې عوامل غیر مسلکی انتخابات بولی.
دا کمیټه هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم د بحث د میانجګری د څه بحثونو ټول تخنیکي نه لپاره مګه چې تخنیکی ادارو په دغه کې خبر نه ده لبولې.
په کابل کې د حملو له زیاتېدو سره د دولت کارکونکي میندې د خپل اولادونو په خاطر اندېښمنې دي.
همو لازم به مې فکر مې میومد چې اگر امیل ازبیان امیجه بام فرزند ما را حلال کنن.
او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزې خپرونې د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه او بیا د ګوډي اچار تفریح پروګرام خپور شي. درنو اوریدونکو بیا هم سلام. دغه پروګرام ته مو ستاسو ښه راغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر داعش یا اسلامي دولت ډله نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته خطرناک بللی. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه خبرې کړي. هغه ډاډ ورکړی چې افغان پوځیان او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په داعش تمرکز لري او هر ځای چې وي تر فشار لاندې نیسي. په دې اړه تر لنډې د میورسې راپور. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش ډلې حالو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
داعش از ا ویری دینجرس اورګنایزیشن. It's dangerous again.
داعش ډیر خطرناک سازمان دی. کله چې د ترهګرۍ په اړه کې خبرې کوو، د افغانستان لپاره خطرناک دی. سیمه ته ډیر خطرناک دی. نتیجې موږ لیدلې او نړۍ ته ډیر خطرناک دی. موږ باید له نږدې وڅارو. جنرال میلر ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ په همکاري د داعش د ځپلو لپاره لاس په کار دي. جنرال میلر داسې وخت د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې نن د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتینیکوف په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له چارواکو سره د داعش اندېښنه شریکه کړه. ده وویل چې د داعش نږدې 15,000 وسلوال چې اکثر یې په سوریه کې هم جګړه کړې ده، له تاجکستان سره پر پوله د افغانستان خواته یوځای شوي دي. د داعش وسلوال په افغانستان کې په 2014 کال کې پیدا شول. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د خراسان د څنګ په نوم فعالیت کوي چې تر اوسه پوري ګڼ مشران د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي هم دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږی است. ورزو کابل ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه د ولسی جرګې لغونډې راغلی دی. د ولسی جرګې غړیو نن د هغه کمیسیون د کار نتایجو ته سترګې په لار ول چې تمه وه د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د رامنځته شوې لانجې په اړه باندې بحث وکړي. خو دغې کمیسیون ویلي دي چې سبا ته به خپلې پایلې د جرګې غړو ته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د څلور ورځو په تیریدو لا هم د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي کوم 20 نفری پلاوی چې تیره ورځ دغه شخړې د حل په هدف ټاکل شوی وو په خپل کاري پایل کړي او خپل طرحه به سبا د جرګې په عمومي تالار کې شریک کړي. دغه پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې په دقیق ډول د شنبې د ورځې د انتخاباتو د ویډیوګانو له لیدلو وروسته خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي او وروسته به پرې د جرګې د غړو لوري رایا چونه وشي.
دغه مشکل په مصلحت نه حل کیږي. نو لاره دغه ده چې قانون اساسي او نافذ قانون پر رڼا کې او خصوصا زموږ اصول وظایف داخلي پر رڼا کې دغه مشکل ان شاء الله ورته لاره ده حل لرو. نو امیدوارم چې دغه خبره سرته ورسیږي. دوی طرح راولي او په آخر کې تالار ور باندې راګیری کوي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ لپاره د میررحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. په دې انتخاباتو کې میررحمان رحماني او سل درویش او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټون کې دی خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي یو سل درویش رای د ټولو 230 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي. نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات. دا په داسې حال کې ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق ورداک دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه بسي قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. بلخوا نن د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هم د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې رامنځته شوې شخړه د قانون په اساس حل کړي او هڅه ونه کړي چې زورګوي وکړي. په همدې حال کې کمال ناصر اصولي چې د روانې شخړې یو اړخ ته د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل هغه پریکړه ورته د منلو وړ ده چې د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصول لمخې شوي وي.
دلته زما مایل مهم نه ده. دلته زموږ د کورنیو دندو اصول مهم دي. د قانون هر هغه اجراءات چې په ولسی جرګه کې کیږي ماته د قبول وړ دي. اما کله هم که د اصول وظایف داخلي د اتمې مادې او نهمې مادې دریم بند په خلاف باندې اجراءات وشي هغه یو وکیل ته هم د منلو وړ نه دي.
د خود پلاوی غړی عرفان الله عرفان ډاډ ورکوي چې دوی د دوی وړاندې شوې طرحه به د قانون په اساس وي ځکه د نوموړي په وینا په دغه سي موضوعاتو کې مصلحت کول امکان نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی عبدالظاهر سالنګي چې پر روانه شخړه کې د میررحمان رحماني په لویتوب کوي وای دوی هیله لري چې د ټاکل شوي پلاوی هلې ځلې نتیجه ورکړي.
انتظار دارین خاص خدا باشه تا اخیر این روزا برایند کارشان بیرون برایه. اما چون یعنی از اعضای تالار وکلا در داخل تالار نیزن اتفاقا نتیجه با فردا ببان. وکلای مردم در داخل تالار افغانستان قطعا تعمالی رو ندارن. بیشتر از این تالار و پارلمان افغانستان دستخوش چند کسمکش و کشمکش ها و بگومگوها باشه.
لدی وړاندې هم د دغه رامنځته شوې شخړې د حل په هدف 15 نفری پلاوی ټاکل شوی و چې د یوې ورځې په تیریدو یې خبرو نتیجه ورنکړه او بې ته اړنګ کړای شو. اوس ولیدل شي چې دغه نوې ټاکل شوی پلاوی به د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د رامنځته شوې لانجې د حل کمیسیون به سبا ته د خپلو کارونو او بحثونو نتایج د جرګې عمومي تالار ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي که چیرې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره ټاکنې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون له لارې چې په دې برخه کې مسؤول بنسټ دی ترسره شوی وای خبره به تر تاوتریخوالي او ګواښونو نه رسېده. دغه خبره د فیفا د اجرایی رئیس یوسف رشید ده لاغه سره اجمل تورمان مرکه کړي.
اول خو د ټاکنو په تدویر کې
موږ د دې طرفدار یو چې دغه تاکنې به خپله د مربوطه ادارې چې هغه د موږ تاسو اساسي قانون په اساس باندې ټاکنه خپلواک کمیسیون ده چې په قانون کې ویل شوي چې په هر ډول ټاکنې اداره او نظارت دغه کمیسیون په واک کې ده په شمول د رفرندوم. نو په کار دغه ده چې دغه ټاکنې د یوه نهاد لخوا ترسره شي چې هغه په د قضایاو کې
حتی دغه ټاکنې د ولسی جرګې د ادارې د
بل شکه دا اوسوال مثلا د دې اداري هیئت لخوا ترسره کیږي چې هغه دارالنشاده دلته یو مسلکي یو بنسټ وي چې هغه په دې قضیه کې ښکیل نه وي، هغه خپل ځان ته پروسیجرونه تخنیکي ولري، تخنیکي سټانډارډونه ولري او دغه قضیه ښکیل کړي. دلته ستونزه له کوم ځای پیدا شوې ده؟ حقوقي ستونزه دلته موجوده نه ده، هلته مسله د اکثریت او اقلیت ټول تعریف شوې ده، نصاب کې معلوم شوی ده، ولې دلته اوس تخنیکي ستونزې دي؟ دا چې چا رای ورکړی ده او په نصاب کې شامل وو نه وو، بالاخره دا چې پر مثال یو رای پاڼه د باندې راوتلې چې په کې ویل شوي چې دا باطل اعلان شوی ده، فقط یو ټکی په سر باندې. اوس دغه موضوع چې تاسو ورته کمیټې جوړوئ او دا کمیټې هم نه د ټاکنو متخصصین دي او نه هم دغه بحث د میانجیګري ده چې دلته اوس راسي څوک په کې یو رقم لوغو کې میانجیګري وکړي چې څوک تیر شي او څوک پاتې شي، دا بحثونه ټول تخنیکي دي. لپاره مرګه چې تخنیکي ادارو په ده کې خپل رول نه ده لوبولی او د موږ غوښتنه هم دا ده چې نور په راتلونکي دغه یو درس وي باید چې دا قضایه د مربوطه ادارو لخوا نه په مسجد باندې مخته لاړ شي تر څو دغه مثلا حل
شي. دغه موضوع لنجمنه شوې ده هم تاسو مثلا په جریان پریښودل شوې که څنګه د همکارۍ مرستې څخه غوښتنه شوې؟
دوی د حقوق پوهانو په ادرس باندې ځینې خبرې کړي چې باید حقوق پوهان راشي د منځ کې کښېني، خو د تخنیکي ادارو ته لکه موږ باندې یا نورو ادارو ته
په نظر لازمه ده باید د تخنیکي ادارو سره خبرې شوې وي. بلې
دقیقا دغه موضوع یعنی ډېری تخنیکي ده، تخنیکي له فصل چې حقوقي لحاظ باندې پروژه کې کوم څه ګم نه دي، مبهم نه دي پکې.
یعنی که اوس هم د لتاس نمرسته غوښتل شي، فکر کوي چې دغه ستونزه به د واري لار وموندل شي؟
بېل شکه موږ د نورو تخنیکي ادارو سره په ګډه باندې کولی شو چې حداقل دغه قضیه له پایله وسي او تر اخره پورې وګورو چې کوم ځای کې اشتباه ده او څه چا ورسره په کوم ځای کې منفي رول لوبولی او څه باید وسي. اوس دې تمام ورځ د قضیه قومي کوي، قضیه له بعده مرغه سیاسي کوي او د جوړجاړي لپاره هم چې هغه اصلي لارې چارې نه پیدا کیږي چې دې کار ته وکړي.
ازادي راډیو ته غواګي است د ټاکنو د آزاد او عدالتانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید او لمک سره د ولسی جرګې د ریاست د پر سر درامه شوې لانجې په اړه باندې خپل نظر شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د چین د بهرنی چارو وزیر ویل بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې امکان ډیر دی. وانګي تیر ورځ د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته وویل چین تمه لري د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چین په سیمه کې هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
چین دې ته لیواله ده چې د افغانستان په بیا رغونه او د سولې په پروسه کې رول ولوبوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تیر ورځ په تاجکستان کې وکړې. ښاغلي د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې چین تمه لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له کلونو جګړې وروسته دا مهال په افغانستان کې د سولې امکان ډېر سوی. چین د افغانستان ګاونډی هیواد چې له افغان دولت سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له افغان سولې د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د څو غونډو کوربتوب هم کړی. وروستی ځل چین د افغانستان په اړه په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و چې په مسکاو کې جوړه شوې وه او د امریکا او روسیې استازو هم پکې حضور درلود. د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان متحده هیواد او پر پاکستاني اغیز ته په پام سره کولای سي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرې په تو معنا باندې تفسیر کولای شو. لایور هغه حد چې موږ واه چې سولې د پاره فرصت برابر دي د دوی له خوا نه دغه خبره کول په خپل ذات کې زبونګا ارمان په حقیقت باندې بدلول دي. موږ چې کله بحث کاوه چې د جګړې فکتورونه لمنځه تللې دي او د سولې لپاره زمینه برابره ده، هغه همدا حالت ده چې د سیمو د هیوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد شي. دویمه مسله، د چین د بهرنیو چارو وزیر له خبرو دا استنباط کېږي چې کله چې دوی په دغه مسله کې نظر ورکوي، معنا ده چې دوی علاقه لري، دوی هم توان لري او په عین وخت کې د امریکا د خوانې تشویق شوي دي چې نقش ادا کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه په کور دننه، په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزی سوي دي، خو هغه موضوع چې په دې برخه کې ډیره مهمه ده، طالب استازو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې دي، کوم چې طالبانو تر اوسه ورته غاړه نه ده ایښي.
ازادي رادیو ته غوږ استاد ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوي. ټاکل شوی له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې سکتوري برخې تخنیکی ارزونې تر راتلونکو دوه ورځو پورې پیل شي او د روانې میلادي میاشتې تر پایه به دوام کوي. دا بهیر تیرونې د امریکا د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز او د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالعبدالله په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افتتاح شو. په دې اړه باندې فریبا ظاهر د افغانستان د مالی وزارت له ویاند شمروز خان مسجدی سره خبرې کړې دي.
ارزونه به څو نږدې ورځو کې په تخنیکي لیول باندې پیل شي، تر یوې هفتې او یا د باندې کته پورته به دا ادامه پیدا وکړي او نتیجه به انشاءالله د کتنې وروسته د خلکو سره، د دواړو حکومتونو سره او د رسنیو سره شریک شي.
بله، که په مجموع کې وایو، له 2000 امریکا راهیسې تقریبا 9 میلیارد ډالر له افغانستان سره په ملکي برخه کې مرسته شوې ده، خو لا هم د افغانستان تقریبا نیمایي برخه خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې اصلي دلیل څه دی؟
تر ټولو عمده لامل یې د باعث د دې چې ونه شو کولی په افغانستان کې یو ښه اقتصادي وده رامنځته کړي، هغه دا وه چې د نړیوالو همکارانو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ هغه هماهنګي چې وکولی شي دا پیسې په داسې پروژو باندې مصرف کړي چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یو بنسټیز کارونه وکړي. متاسفانه کله چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووتل او هر کال د دوی سره یو ډېر غټ رقم پیسې هم ووتلې، دا باعث د دې شول چې په افغانستان کې هر هغه څه چې یعنی تقریبا نازک وو او ناشونی وو او یو کاذبه یا دروغینه اقتصاد جوړ شوی وو، هغه هم تمن دولت شي او په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده صفر ته راکته شي. نو خوشبختانه د صفر نه مو اقتصادي وده تقریبا 2% ته رسوله، خو بیا هم افغانستان د هیواد چې په کال کې په دباندې 500 تر 600 نوي وګړي پکې را پیدا کیږي، فعلا دا مشکل شته. د فقر د راکمولو عالي شورا جوړه شوې ده، د دوی ټول کار او د دوی ټول توجه هم دې لپاره ده چې څنګه پروژې او کارونه ډیزاین کړي.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د نورو پرمختګونو شیګونو سره سره فساد یو هغه څه دی چې د ډیرو شیګونو مخې نیولې ده، د پرمختګونو مخې نیولې ده او د خلکو د هوساینې مخ ته خنډ ګرځېدلې دي. د افغانستان حکومت په دې 15 کالو کې حداقل په دې برخه کې څه کړي دي؟ څه جواب لري د ملګرو ملتونو دغه؟
په دې کې شک نشته دی چې متاسفانه فساد زموږ یو تر ټولو غټه ستونزه ده او حقیقت د خبرې هم همدا دی. په تېرو 15 کلونو کې د فساد سره د مبارزې قانون، د فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د لوی څارنوالۍ په ادارې کې، په محاکمو کې خاص ادارات د فساد سره د مبارزې په ککړو خلکو باندې د هغوی په حساب په ځانګړې توګه د هغوی سره په حساب او کتاب کول، دا ټول موارد رامنځته شوي دي. ما خبره واقعیت همدا ده چې دا د قناعت وړ نه دي. نو زمونږ توجه هم همدې ته ده چې څنګه کولی شو په ټولو اداراتو کې د فساد سره کلکه مبارزه وکړو، او دا په تېرو کلونو کې باعث د دې شي چې په نړیوال لیست کې فساد باندې د ککړو هیوادونو ترمنځ کې د افغانستان هغه ځایګار ته نسبتا ښه شي. خلک خو هغه وخت به قناعت حاصل وي چې موږ په رښتینی توګه وکولی شو د افغانستان په حکومت کې فساد په مکمله توګه ترمنځ یوسو او خلکو ته رښتینی خدمات وړاندې کړو، چې دا یو داسې پروسه ده چې کېدای شي کلونه کلونه ونیسي. ولې یو څه چې موږ خپل خلکو ته وایو، هغه دا چې حکومت متعهد دی چې د فساد سره مبارزه وکړي، او په دغه مبارزه کې خلک هم باید د حکومت سره همګراز اوسي. هغه ځایونو کې هغه اداراتو کې چې د فساد سره مخامخ کېږي، هغه باید د دغه سره کلکه په حساب استراتیجي وکړي، حکومت ته ګزارشونه ورکړي.
بله، ملګري ملتونه وایي چې افغانستان یا د افغانستان حکومت لا هم په بهرنیو مرستو متکی دی. ستاسو په نظر څومره وخت به لا ونیسي چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي او په ځان بسیاسي؟
منګ په 2013 کال کې په جنیوا کې په نړیوال کانفرنس کې خپل نړیوالو همکارانو ته د افغانستان د مالی او اقتصادي تنبساین استراتیژي وړاندې کړل. چې په دا استراتیژي کې دوه سيناريو وي ته کتل شوی. اول دا چې منګ هم دا غته خدای نه خواسته په جنگ کې روان وستو، نو دا ډیر وخت نه کیه ته کېدې شي تر 2013 کال پورې نشي چې افغانستان نسبتا د خپل ټول عادي او انکشافي او نظامی مصارف پوره کړي. ولی کچرته منګ یو صلح تلاش مومو او امنیت مخکېږي، نو دا باعث دی کېږي چې موږ هغه ځان بساینې ته ژر ورسېږو. خو په هر حال د نړیوالو همکارانو لوغلي دم دادی او د افغانستان حکومت هم په دې پوهېږي چې تر 2013 کال پورې ګر چې زموږ د حکومت داخلي عواید مصرف د بودیجې زموږ د انکشافي او د نظامی په حساب مصارف په اکثر غوټ اکثریت به موږ خپل دننه په هیواد کې پیدا کوو. خو بیا هم موږ به یو کوچنی فیصدي مالی مرستو د نړیوالو همکارانو ته ضرورت لرو، او دا چې کلونه رانږدې کېږي په هغه باندې به د نړیوالو همکارانو سره خبرې کېږي چې په کوم میکانیزمونو باندې هغه به مرسته وي، که هغه به قرضې وي، که هغه به په حساب د عامه او خصوصي شرکتونو مشارکت وي. نو دا مسلې ته موږ متوجه یو، په دې باندې کار کوو، انشاءالله ښه او مثبت نتایج به ولري.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی و د افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د تخنیکی ارزونې د تخنیکی بحثونو د پایل په اړه باندې له موږ سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او بحراني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په همدې حال کې د دې دواړو هیوادونو ولسمشرانو د رواني شخړې پر ډیپلوماتیک حل ټینګار کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګې راپور وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارچ د مئی په 19 نیټه په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې د یو توغندي لګیدو ته په اشاره وویل دا اندېښمنونکې پیښه ده او ایران او امریکا باید د یو بل پر وړاندې له لفظي شخړو ډډه وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې که ایران غواړي خبرې وکړي نو پیلې باید دا هیواد وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې هر کله ایران خبرو اترو ته چمتو وي موږ ته د خبر راکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا ګټې په نښه کړي نو په وینا یې دا به د ایران پای وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ډونالډ ټرمپ د دې خبرداری په ځواب کې ویلي چې د متحده ایالاتو د ولسمشر خبرداری د نسل وژنې د ګواښ لحن لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې د خبرې اترې او ډیپلوماسي غوره ګڼي خو په وینا یې په اوسنیو شرایطو کې نه. ولسمشر روحانی ویلی دی چې اوسنی وضعیت د خبرو لپاره جوړ نه دی او زموږ انتخاب اوس مقاومت دی. د ایران ولسمشر وایي نوموړی د تهران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې پر وړاندې د مقابلې لپاره د جګړې د وخت تمدید شوی اجرایوي واک غواړي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې په دې ویلو سره چې ګټې د ایران له ګواښ سره مخ دي په فارس خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. خلیج ته د ابراهیم لنکولن په نوم الوتکې لیږدونکې جنګي بیړۍ استولې ده او په قطر کې بیا 250 الوتکې ځای پر ځای کړي دي. ایران هم ګواښ کړی دی چې که امریکا پرې نور فشارونه راولي نو دا هیواد به د 2015 کال د اټومي موافقې پر مهمو برخو چې په لویه اندازه د یورانیمو نه غني کول هم پکې شامل دي عمل کول ودروي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم محمد حنیف بارک ده. متاسفانه باید وایو چې دغه د پارلمان وضعیت اوس مهال چې کوم څه په پارلمان کې جریان لري دا زموږ لپاره واقعا د ډېر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه پارلمان ته هغه څوک راغلي دي چې پیسې هغه د ملت هغه استازي دي کنه. نو موږ باید له دوی نه یو څه زده کړو او بل دوی زموږ استازي دلته ناست دي زموږ په نمایندګي باندې او خپله دوی د قانون جوړونکي دي. حال دا چې دوی خپله قانون تر پښو لاندې کوي او دومره جنجال او دونه دغه ته څه اړتیا وه چې پیسې دوی په دغه ډول باندې مخ ته ځي او په پارلمان کې پیسې جنجال کوي، حتی د یو بل ګریوانو ته لاس راچوي.
رحمت الله داخل والمه ډېر کړه اشتات دغه اشتقه مون سره به اتفاق کې او د پمس کې متاسبه کړه اشتا او هوادون اشتا استخباراتي کړه دین استفاده کوي او یو بحران طرف ته منځو خو خبر دا د بحران تبعید دټکه د پایټکه کې خوده لږه یا د یو فیصله وشي د تیر په شکل باندې کچې تمنګو ګورو امدغه یو بحران سره موږ مخامخ شوی وو او موږ یو بدون د رقم چات چل طرف چې انتخابات کې داغه بدون داغه نه یو بلقم قسم غراوس انتصابي مقرره کړو امدغه څه کوي چې هزار رقم ته یو مرور ته برخه ریاست چوکي وټه کل شي انتصابي ډول باندې او یا وزبا کرورته نو دا به ډیره خو وسې ځکه چې کچې تر رئیس تا ځکه کې پښتنو سره اتمن مشکل پیدا کی ولا چې پښتنو ما ته رینه درا کړو تاجو کرا کړی دا او کچې ته وزبک پښتون دا کېږي به وي تاجو سره مثال تاسو کوي او وای چې موږ تغیر رینه درا کړی او نو یو سلخوي چلن وسره
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې بجې دی. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي دي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره نه بلکې ټولې سیمې ته خطر پېښوي. سکاټ میلر ویلي داعش یو خطرناک سازمان دی. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې مشر ویلي چې د افغانستان په شمالي سیمو کې 15,000 وسلوال چې له داعش سره تړاو لري فعال دي. الکساندر بورتنیکوف د افغانستان د شمالي پولو پر امتداد د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر ویلي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونه باید له افغانستان سره پر پولو خپل امنیت سم کړي. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به د خپلو څیړنو نتایج د جرګې مجلس ته اعلان کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي د امریکا د اقتصادي جنگ پر ضد د مناسب اقدام لپاره هغه ځانګړي صلاحیتونه غواړي چې د جګړې په وخت کې ورکول کیږي. د واشنگتن او تهران روابط چې تیر کال چې ډونالد ټرمپ له ایران سره لاټمی موافقه ووت ډیر خراب شوی دی. او په روسیه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یو مشر الکسی ناوالنی همکار ویلي چې نیول شوی دی. لیون وولکوف نن دا خبر ټویټ کړی دی. وولکوف ویلي پر هغه په مکرر ډول د لارینونو د قانون د ماتولو تور لګیدلی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې رحمت الله افغان ویلي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن خپل دویم سیالي له ایرلند سره پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل هغه وایي افغانستان دویم لوبې ته بشپړ چمتووالی لري. تمه لرو چې افغان ملي لوبډله به په دویمه لوبه کې په ایرلندي لوبډلې بریالی شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لومړۍ لوبه کې ایرلند افغانستان ته ماته ورکړه. د دغو لوبو په پای کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د 2019 کال ریوال جام چلوي کې د ګډون لپاره انګلستان ته روانه سي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د روژې میاشتې د کابل ښار د رسنیو د فوټسال جام د چلوي په لړ کې نن شپه د فوټبال فدراسیون د نشراتو ټیم د چارو د ادارې د نشراتو د ټیم سره سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د فوټبال فدراسیون د نشراتو ټیم د جمهور ریاست د نشراتو ټیم ته ماته ورکړې وه. پروژه کې د کابل ښار د رسنیو د فوټسال سیالۍ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د رسنیو د لسو ټیمونو ترمنځ د روژې په درېیمه پیل شوې وي او د روژې میاشتې تر پایه به دوام پیدا کړي. د دغو سیالیو په لومړیو کې د پژواک خبري اژانس ټیم افق ټیم ته، د بدني ښوونې روزنې ټیم تولونیوس ټیم ته، او دغه شان بیدار اونیزی ټیم د فیسبوک بورډ شبکې ټیم ته ماته ورکړې وه.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د کرکټ په اړه همدا چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونو نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان په لومړۍ پاڼې کې بیټنګ کړی دی. 190 منډې کړې دي. افغانستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. اوس وخت په کریز باندې یا په میدان کې حشمت الله شهیدی او اصغر افغان ولاړ دي. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې په نن لوبه کې محمد شهزاد محمدي وکړې. 101 منډې وکړې، یعنی خپله سلیزه پوره کړله. رحمت شاه هم 12 منډې کړې دي. اصغر افغان په 15 منډو او اشمت الله شهید هم په 10 منډو باندې ناس وزیدلی پاتې او لوبه روانه ده. اوس وخت 15 اوره نور هم پاتې دي چې افغانستان خپل بیټینګ پوره کړي. لغه ورسره بیا آیرلند بیټینګ کوي. په همدې سره سیګو د پروګرام د خبري برخې پای ته. اوس 2:19 پروګرامونه تاسو ته خبرو. لمړی د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه. دا ونی د نیمه نړۍ خبرونه په دې پښتنو پیلو چې ولې په ډیرو کورنیو کې د ښځو عواطف او احساساتو ته پاملرنه نه کیږي. د ښځو احساساتو، اندېښنو او عواطف ته نه پاملرنه کومې ستونزې زیږولی شي او دغه چاره د دوی په کورنۍ او ټولنیز ژوند څه اغېز پرې باسي.
خفه یم چې راسي راسنۍ دوی کلمې خبرې نه وي.
خو ښه باید نرنه ستا چې دغه مېرمنې نظر کوي چې کور ته ورسي په غوسه سي چې هله داسې وازي
نو کېدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې پلړ کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
په افغانستان کې اکثره وخت د خزو لنوم سره د تاوتریخوالي کلمه غوټوي، نو ځکه که په کورنیو کې د خزو احساساتو، عواطف او اندېښنو ته پاملرنه نه کیږي نو دومره لوی مشکل نه ښکاري. په داسې حال کې چې دغه ستونزه د خزو په روحي او رواني وضعیت ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. ارواپوهان وایي د ښځې احساس او عاطفې ته نه پاملرنه کورنۍ اړیکې زیانمنوي، ان تر دې چې د یوې کورنۍ نظام هم سره وپاشي. د کابل ښار د ښځو په یوه ځانګړي پارک کې د پاخه عمر لرونکې ښځې سره مخ شوم. دلته ګڼې ښځې د دې لپاره راتلې چې د یو بل سره د زړه خواله وکړي، له خپلو هیلو او ارمانونو وغږیږي او د ژوند نادودو ته وخاندي. خو د دې ښځې سترګو د ژوند ترخه کیسه بیانوله. دغه 20 کلنه ښځه د زوی او دوو لونو له بې پروایۍ د دغه پارک په یوه کونج کې اوښکې تویوي. دا وایي اولادونه یې د دې مورني احساسات په پام کې نه نیسي او په خپلو کارونو مصروفوي، نو ځکه دغه پارک ته راغلې او ژاړي.
دا فرزی نو ټیټ یاره خو دا کور مې نه دی مکه هغه ځای چې راځم تر دې ځای یاره او دا سترګې فارټک شته کړي نه وینم شي دا ډیر یاره بیا دې ځای اوسم کور ته یارم تر کور کور کې بیا چوپ پېم لور مې وینه ما په کور کې ونه ځاړي چې زما اولادونه دې ته ما په نازول کېږي فدا غرا کام زم شندان وچ مې دا در کې زمونږ کوم عبادت کوم بیرته وزم. خپه يم چې راسي راسنې دوی کلمې خبرې نه وي. یو کومه سړی مرسونه دا چې ژوند دی او دا څه وسوځي وسوځي دا غر سخت ده ډېر.
یو بل ښځه پروین ده چې 25 کاله یې د میړه له بې تفاوتۍ سره ژوند کړی دی. دا وایي له واده یو کال تیر شوی و چې خاوند یې بهر هیواد ته ولاړ او تر 25 کلونو پورې بیرته خپل کور ته راستون نه شو. د پروین په خبره په دې کلونو کې یې چې کله له خاوند سره د تلیفون پر لیکه خبرې کېدې هغه د دې خفګان او احساساتو ته هیڅ ارزښت نه ورکوه تر دې چې خبره یې تر طلاقه ورسېده.
ما سره یې نو 2 کاله نه و تللې و امریکا تقریبا 40 کاله 25 کاله بعد رال. بس ورځ بعد ورځ تیرېده نو چې خوان په کور کې نه یې نو خو خامخا انسان غي بعد ورځي نه ورندګانې خو ویله خوان د نسته و ده نو په مونږ باندې بار یې ډېر غوسه برادله د صاحب تکلیف پیدا کړه شکرم پیدا کړه په ما غدا ورکې.
له بلې خوا بي بي زرغونه وایي نارینه ښه دي، د بهر کارونه ورته غاړي دي، نور غم او اندېښنې ورسره نشته. خو ښځې بیا برعکس د کور هرې ستونزې ته زړه خوري او ځورېږي.
د سړی چې وظیفه وي خو د 2 بجو نه شروع شي تر 4 د مازدیګره پورې که نه د ښځو وظیفه چې ده 24 ساعته ده. زه اوس د المسیو چېکتنې اوس هم نارامه یم چې همدنن مړه شوم زه خوشحاله یم اوس منځونه کهم تعجب لمونځ د نورو منځو کیسه خنده یم چې د اولادو غمر مخې نوره مې هر شی شکر دی چې تیر شوم په خیر تیر شوم.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او حقوق پوه همیرا حقمل بیا وایي له ټولو مخکې باید خپله ښځې نورو ته اجازه تصور نکړي چې احساساتو ته توان ورسوي.
دوی چاته اول اجازه نه ورکوي چې د دوی احساسات سرکوب کی لمنځه یوسي او یا په بد شکل هغه متاثر او اغیزمن کی. دا وضعیت بالاخره باید کنټرول شي او چوکاټ ته راوستل شي چې هم ښځه خپل حد وپیژني او هم نارینه، خصوصا نارینه چې په کورنۍ او په فامیلو کې او په ټولنه کې دوی حاکمیت لري او هر څه د دوی ته تصامیم او اساس یا په ارتباط باندې کیږي.
ځینې وخت کدی به ښځه احساس عاطفي او مینې ته ارزښت ورکړل شي نو په کورنۍ کې به هم خوښي را پیدا شي او د خندا مالګه به یې ژوند ته ورګډه شي. د پکتیا اوسیدونکو بخت بیبی وایي خاوند یې ډیر ښه سړی دی او زامن یې هم دی او لونو ته پوره احترام لري، نو ځکه یې ژوند ښه مخته ځي.
شکر پاچایي زندگی وخت د اولاد لپاره د ډیرې سختې تیرې کړې. اولاد مې نیک سالم نیکمل از کوټې ته ننوځه ما خیس کوي بالښت مې شاته کړي دوه دانې مې وړې دي څه داراس ما
د کندهار اوسیدونکو عمر بیا وایي که په کورنۍ کې یوه ښځه له روحي اړخه ځپل شوې وي نو ټوله کورنۍ ورسره مړاوي کیږي، نو ځکه دی هڅه کوي د خپل مېرمنې له حاله تل ځان خبر کړي. د ده په خبره که کومه ورځ یې مېرمن ترې ناراضه وي یا په کومه خبره خفګان کوي، دی هڅه کوي هغه بیرته پخلا کړي.
مېرمنې په کور کې چې موږ ورسره خفه یو ته وګورم، مثال انسان مال میږي چې راتنه سره مثال خوشخوی دي نن یا مثال مریض دي یا مثال بدخوی دي یا رقم مثال یا خوینی برابر، نو بیا موږ پوښتنه کوو چې مثال څه حساب دي څه حساب نه دي. باید نر نسته چې دغه مېرمنې نه در کړي چې کور ته ورسي مېرمن بیا مریض دي بیچاره د نورم په غوسه سي چې هله داسې واز دي بس بخاز وسه. نو باید د انسان هغه انسان دی مرم انسانان باید درک کړو او که نور جګه خوني باید جګه خوني راپکو. زه په خاص مدې ته چې مثال ته ولې په غوسه یا مثال زه په غوسه زمرته خو خی بیا اخر کې زه پښیمانه سم چې دا بیچارهګي خو په زړه کې مایوس کیږي. د بل لور د ستا او کور درغلې ده په چې خپل ښه انسانیت ښه وضعیت سره وکړي.
خو کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د یوې ښځې عاطفي او احساس ته پاملرنه ونشي او مهم نه ګڼل کیږي؟ دغه کار په ښځو څه اغېز پرې باسي او د حل لارې یې څه دي؟ په همدې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاده کریمه دریځ وایي:
معمولا زړه چې درد وکړي نو طبیعي ده چې یوه تکیهګاه باید وي چې هغلته سړی پناه ایسي او د زړه خواله هلته وکړي. نو دلته ښځه نسبت نرانو ته دغو مسایلو ته جدي توجه لري. نران شاید په کلي ډول ستونزې ته وګوري، ولې ښځې په جزئي ډول ستونزې ته دقت تمرکز کوي. زړه خوري، خفګان کې یا عجیب غریب چورتونه ورته وي، ضرورت احساسي کې چې باید دوی یو څوک ولري چې د خپل خبرې غوس شریکي کړي. او که چیرې دغه ستونزو ته رسیدګي ونه شي یا مقابل کس چې بابیزه یې وګڼي، دلته ده چې ښځه د نورو رواني ستونزو سره مخېږي. دا ځان یوازې احساسوي او خپلو چورتو او سوچو کې ډوبېږي او کله کله د افسردګۍ خاطه هم ورځي. او که چیرې په دو وخت کې هم د دوی د ستونزو ته موږ دقت او توجه ونه کړو، نو کیدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کرتاو شي. نو بنان ښه ده چې په تفاهم خبرو اترو هغه خپل احساسات مقابل لوري ته بیان کړو. همدا رقم نران هم باید په دو پوه شي چې ښځې ټوله ورځ په کور کې دي او دوی حساس دي نسبت نرانو ته، مسایلو ته په جزئیاتو فکر او تمرکز لري. نو باید دوی هم دغه احساس ولري چې زموږ ښځې د موږ نه د وخت غوښتنه لري او د دوی عواطفو ته د موږ نه توقع لري چې باید متوجه اوسو او دوی درک کړو د هغو د ستونزو د هوارۍ په خاطر یو بل ته لاس ورکړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
ارواپوهان وایي که چیرې کومه ښځه دا احساس کړي چې د خاوند اولادونو او یا د نورو نږدې کسانو له لورې ورته پام نه کیږي، ځینې وخت شدید عاطفي غبرګونونه څرګندوي خو کله کله دا غم په زړه کې ساتي. د دې ستونزې د هواري لپاره باید دغه ښځې درک او ورسره خبرې وشي. د همدې موضوع اړوند زموږ همکارې فرشتې غنی یوه تمثیلي ټوټه لیکلې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
شکر اته کې مل لندن را ته ځان کړی. بلې سلام مورې، خیر جوړه په خیر؟
شکر لوري، دلته ټول شګه. تاسو څنګه یاست؟ ما شمنګ شګه.
ټول خدي شکر
زغ دې مده به سیل رقم دې خیرت خدي
خیر خیرت دې اسه تاسو ټول راته یادې کې نشړا راغله
نه نه لری کول باندې سم ما زره چې په موږ به څه خپاسې زنګ راته
زنګ خوې مو خو اسه کله کله د سړی سره ډېر پتنګ شي
څه سفر لري چې شي دې تر اوسه زنګ والی زما هي ته ځواب ورکم چې څه وایي یو به زنګ درته وم اوس دې په خدای سپارم خپګان مکه سر خوشحال ساته چی بیایی می در پس سلداری
خدا خدای پا من وی موری ات تا خبره در تی ایر وقت می چوم رزر پتنگ ده
وی خدای طول وجود می خوگی که زنن خوخده ده ماشمان پلار پا کرده لک با می پام پا بلشی او کدا محمودم لگ آرام اکی ساتی می مغز خوری
و خزی چیر تایی؟
دلتایم کالی منځم
آغا تور جامې می چیرته دی
آغا خو می منځل دی پتناب دی
زادا کالی دی پرې دا او یو بل جوړه کالی می راته وتوکا زر کو چې نا وخت دی
ولې ننم کارته دی
تام څومره پختنی کوي کارته نزم نن ټول ملګری سره ما خامې په پغمان کې کوو هل تر روان یو
کاش کې نن په کور وای محمودم در پسې جاړی او باندې لټی وای پلار ته ځم
جار جار تر محمود ته ډېرې باندې کوي چې ما په کور کې نه وي
چنګیز داسې خوبلا کوشي ټول هفته په کار کې یو پنی مشپه راځي او که کومه ورځ چې رخصت شي هغه هم له ملګرو سره په چکر تېروي دا مونږ کوم انسانان یو که نه
زا بابا زه اوستا نه اجازه واخلم چې چېرته لاړ شم او څه وکړم په نس مړی او په تن پټی د څه شي کمی لري
څه خبره ده چې غل مغل مو جوړ کړی
مورې زه ورته وایم ما د قل د رخصتۍ په ورځ خو په کور واوسه محمود د څو ورځې آنې بانې کوي او ژاړي دی بیا په چکر روان دی
ګوره زویه هېڅ خبره په اصاب خرابۍ نه لېږي
زه خو لیونی نه یم چې په خپل سر مې اصاب خرابه شي زه خو هم تمام ورځ په کار او روزګار پسې ورک یم یوه ورځ له ملګرو سره نشم کېناستی چې دا نازولې خفه نه شي
ګوره زوی جانه نفقه پیدا کول د نارینه و مسؤلیت دی پلار دې هم له ما سره همداسې کول که به خفه وم که به ستړی وم که به مې زړه په تنګ و ده به د دې په ځای چې یوه پوښتنه رانه وکړي لابې نورې پټکې هم راباندې کولې اوس تا هم له خپلې ښځې سره همدا کنې شروع کړي ښځې ته د پیغورونه ورکوې یوه نجلۍ چې خپل ټول کور پرېږدي او د خاوند کور ته په یوه امید راځي نو خاوند یې هم باید خیال وساتي د زړه خبره یې واوري د ښه او د بد پوښتنه یې وکړي نور د زړه زویه زه نو درنه لاړم
خواښې مې نه ولیدلې چې دومره د خپلې نګور طرفدارۍ وکړي په مور مې هم ډېرې سختۍ تېرې شوې یو څه خبرې خو یې سمې وې زه خیر نن به هم چېرته نه ځم بیا به ګورو
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تار بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه هیله ده چې روغ او جوړ ووسئ خا دوستانو بیا مو خپرونه پیل کړه خواږه او ترخه مو سره ګډوډ کړي او در اوروي په پیل کې د بی خبر آژانس ښه راغلي خبرونه در اورو
اوس پام وکړئ خبرونو ته
نتاقان ګل بی بی ګل
او پخپل سار لیوانه
ګوډې ترور د کوس کلی په خبری کنفرانس کې په تورې ادې تور پورې کړ د بی خبر آژانس په یو خبر کې راغلی چې ګوډې ترور تور ادې په ټول ټاکنو کې په درغلیو تور نه کړه خبر زیاتوي چې دغه تاوتریخوالی هغه وخت راپانسته شو چې کلی کې د مشرې بی بی د ټاکل کېدو پایلې اعلان شوې او تورې ادې ته د کلی د ښځو لخوا د مشرې بی بی ټیکری په سر واچول شو د پایلو د اعلانې دوه وروسته د انټرنیټي نړۍ د فیسبوک پر ټولنیزه شبکه کې د دواړو خواوو پلویانو یو بل ته ښه په درس کې سپکې سپورې وویلې او یو بل ته یې د مرګ وښونه وکړل. ګوډه ترور وایي، باوري یم چې زما رایې ډېرې وې او تورې ادې د کلي د کمیسون مشرې ته د څو پسونو په ورکولو زما په رایو کې درغلي کړې ده. خو د کلي د کمیسون کمشنره د ګوډې ترور دا خبره بے بنسٹھ بولی اوائی ما حق حق دارتا سپارا لائی دا دے توریا دے مسلم حق و پدے حق لمو دکلی دیو در غلی پورنا بختن اکڑا هغه داسې ویل، دا خبره یوازې زه نه کوم، ټول کلی په دې باوري دی چې درغلي کول په کلي کې اوس عامه شوې ده. دلته زور بالایې زور دی. که تورې ادې پسونه ورکړي وو او ګوډه ترور پرې خبره وه او خپله کامیابي یې خوښېده، نو دې به کمشنرې ته غوا وروستې وه چې د تورې ادې ملایې پرې ورماته کړې وه. نن سبا خو رایې هسې خبره ده، کار ټول د پیسو او رشوت دی. زه ګوډه ترور ملامت تبولم او شکایت بی ځایه دی. خو تور یادی بیا د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلی چې د ګوډې ترور ټولې څرګندونې غلطې دي. هغه اوس اوبه وړي او هر څوک چې اوبه یوسي هغه بیا هر خوا لاسونه اچوي خو ګټه نه کوي.
څه موده مخکې چې د کونج په کلي کې د سپیو جنګولو په سر کومه شخړه رامنځته شوې وه، د کلي د سپین ګیرو لخوا یې جوړجاړی وشو. د بې خبر اژانس په یو خبر کې راغلي، هغه شخړه چې د ګلمیر او دادو خان ترمنځ د سپیو جنګولو په سر راغلې وه داسې وه چې څه موده مخکې ګلمیر او دادو خان د کلي مخ ته خپل سپي وجنګول. کله چې د ګلمیر سپي د دادو سپی له غوږه ونیوه او په ځمکه یې راکاږه، دادو ته غوسه ورغله او ګلمیر یې په سر په ډانګ ووهه چې ستا سپي فول وهلی او د جنګ قانون یې مراعت نه کړ. د دوی دغه خبره تر محکمې ورسېده، خو د ګلمیر د مدافع وکیل محکمې ته وویل چې دا پریکړه په محکمه پورې اړه نه لري، ځکه چې په قانون کې داسې کومه ماده نه لیدل کېږي چې دې خبرې ته دې پکې اشاره شوي وي. خبر دا وي چې د کلي خلک فیصله پې وکړي. محکمې هم د دغه شخړې پریکړه کلیوالو ته وسپارله چې وروسته له محکمې د کلي څو تنه سپي جنګونکي سره کېناستل او دادو خان یې په دې پړ وباله چې ولې د خپل سپي غوږونه نه دي پرې کړي او د قوانینو څخه یې ښکاره سرغړونه کړې. اوس دادو مجبور دی چې ګلمیر ته په پړه کې یو پسه ناغه ورکړي او تر شپږو میاشتو نشي کولی د سپیو جنګولو میدان ته راشي. د سپیو جنګولو چارو یو ماهر د دې پریکړې په هکړه داسې وویل،
زه د دې پریکړې درناوی کوم. په رښتیا هم زموږ د کلي سپیو جنګونکو سمه پریکړه کړې او دا به تر دې وروسته سپي جنګونکي خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي او د نورو شخړو مخه به ونیول شي.
خبرونه خلاص وو.
خخ دوستانو، ټول خلک دا پوښتنه کوي چې ولې داسې کیږي. راځئ چې ځواب یې در واورو. ولې؟
ځکه چې
ولې د ځینو چاودنو پړه څوک په غاړه نه اخلي؟
ځکه چې چاته معلومه نه وي چې چاودنه چا کړې.
ولې هر ډاکټر د معاینه خانې تر څنګ خپل درملتون جوړ کړی؟
ځکه چې پرته د خپل کس یې بل څوک په نسخه نه پوهېږي.
ولې د کابل ښار کې غلاوې او جنایي جرمونه زیات شوي؟
ځکه چې د وړو غلو تر شا غټ غټ غله ولاړ دي.
ولې د ښار ټولې څلور لارې اکثره وخت بندې وي؟
ځکه چې ټول ښار زور ځواکانو نیولی.
ولې د انټرنیټ په پیسو کې کموالی نه راځي؟
ځکه چې تخنیکي عوارض یې لاندې دي جوړ شوي.
ولې کار اهل کار ته نه سپارل کیږي؟
ځکه چې کار د اهل کار په لاس کې نه دی.
وهی دوستانو، دا خبرې هم ډېرې تکراری شوې، خو راځئ چې په درس کې مشاعره درته واورو. دا هم تاسې او دا هم مشاعره. کدو ټوخي شربت را نوړی، کدو ټوخي شربت را نوړی، سینه وبغل به تر قیامت پورې یما. په نننۍ مشاعره پیل کوو او په پیل کې سټیج ته راغواړو امیر جوړا خان مین لاسونه ورته وپړقوي.
یو کوچنی شعر می لیکلای چې تاسو حضور ته عرض کوم.
ارشاد ارشاد ارشاد.
نه په چا خیال ساتی، نه په چا خیال ساتی، نه یې پروا پرې راځي، کله کوڅو کې ګرځي او کله غره ته درومي، کله سګرټ ووهي، کله نسوار اچوي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله باغچه کې ناست وي، کله زیارت کې چلمونه وهي، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله چینه یادوي، کله ګودر ته ګوري، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحره ویښ وي، کله د شنو بنګړو، کله د شنو بنګړو د شرنګ په خیال آن تر سحره ویښ وي. میر جوړه خان په خپل غزل کې وایي، میر جوړه خان په خپل غزل کې وایي، دا خوار میان یادوم، مینه سرحد نه لري، مینه سرحد نه لري، د میان مخه څوک نیولی نشي، د میان مخه څوک نیولی نشي، دا میانان لکه بې پولې ډاکټران داسې دي، دا میانان لکه بې پولې ډاکټران داسې وي، دا میانان لکه بې پولې ډاکټران داسې وي.
مننه کوم، زما ځیګر خوښیږي، زړه راته رانوړي، زما ځیګر خوښیږي، زړه راته رانوړي، په اچار پسې خواږه راته رانوړي، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، تر هغې پورې به سترګې تورې نه کړم، سوچ یو چارک رانجه راته رانوړي. اوس هم داغلی پیریانی پیروتی نهیله کو چرا شی اخپل شیر در واوروی.
د درنو شاعرانو په اجازه،
مهربانی.
لمودو وروسته بنګړیواله راغله، لمودو وروسته بنګړیواله راغله، جانان مې پاس کوټه کې د غرمې خوب وړی و، پسې ور منډه مې کړه، په دواړو لاسو مې کلک وخوځول، ویل مې پاڅه چی بنگڑی راغلی، ویل می پاسا چی بنگڑی راغلی، بیا تر اخترا پوری معلوم ندا بنگڑی والا برازی او کنا. لخو با پاس پا غصای ووی چی پا زرگی می مالگی مدوروا، ما نوازکت لارا که غلو وخستو، زاو ساختر که بی بنگڑو گرزا، زاو ساختر که بی بنگرو گرزا.
ده آغلی پیریانه پیروتی نه منه نه. اوس هم ستیج ترا بولو چلمیار بوغایی سب پا ویاری یو چرچه.
ده طولو پا اجازه،
مهربانی.
شیر داسته ده که پرون مستا ده پارا، پرون مستا ده پارا نیم او رجوان خاوری کرو، پرون مستا ده پارا نیم او رجوان خاوری کرو، او خپل غارم قیامت پوری بنده کرده. مهربانی مهربانی. ده گلاجان ماما پتی تلارم، خلمن جوار متری پا پتمات کرل، او روست غلی غلی تر هغه ځای لاړم، هغه پروسه کال چې د پټو منځ کې رحمدین ماما د خپل پالیز د پاره تنکیو لختونه څپره جوړه کړې وله. مهرباني مهرباني. وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم، وچ لرګي مات کړل او د پورې کمره خوا ته لاړم، دا ستا په یاد مې ډاډه واچوله، او ستا په یاد مې ډاډه واچوله. مهرباني مهرباني. یو لس پنځلس دانې جوار مې سر په سر وخوړل، ماښام مې خېټه باندې درد راغلو، چې مې سحر سترګې را وغړېدې نو د روغتون په چپرکټ کې پروت وم، اوس راته وایه کنه چې ستا د مینې لیونی یم، کنه چې ستا د مینې لیونی یم.
اوس هم جرات خان ګوشهګیر ته بلنه ورکو چې خپلې آیکوي در واوروي.
مننه مننه راغلو خاغلو محترمو شاعرانو، هیله ده چې زما د هایکوګانو ته غوږ ونیسئ. شروع به کوم د
مهرباني شروع زپې
ویلې دومره راته ګورې څلا، ما وې د مخ نه د غزل لیکم، وې پس له دې به چادرۍ کې ګرځم، مننه مننه دا دې بل کوم درغله
مهرباني
چې دې بلې نه میرا ودانګلې
اوه
وي بے غیرت او درې سپی دې نخري ما وی ظالم لورې دادا دې راغې مننه 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 که اجازه وینو یو بل کوم در ته وایم
مهرباني اجازه نه اجازه
مننه مننه ما او جانان چې سره دواړه کینو ما و جانان چې سره دواړه کینو پلی درنې او پردې سپکې کوو لکه تونس کې چې سپرلې ناسته وي او لکه تونس کې چې سپرلې ناسته وي
د ټول نمنه نه مشاعره ختم سو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، انیسا، نجیب الله سمیم او زهیله زرمتی. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.